شي قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې د افغانستان د سولې خبرې په قطر کې نن هم دوام کوي، او په همدې منځ کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پاکستان ته ځي چې په همدې ارتباط له پاکستاني چارواکو سره وشخی شي. تر دې او نورو موضوعاتو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال د افغانستان په اړه د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. ایران په خلیج کې یوه بله تیل وړونکې بیړۍ نیولې ده، او ولسمشر ټرمپ په امریکا کې وروستۍ حملې شیطاني اعمال بللې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون د کارکونکو د سپرلی پر موټر برید غندلې، او ویلي دي چې پر رسنیو او ملکیانو حمله جنگي جرم دی. ښاغلی غنی دا خبره پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدون ویلي چې د ژورنالیستانو د ژغ د چپولو حسیبه هغوی لا غشتلې کړي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز تیره شپه د خورشید تلویزیون پر موټر د چاودنې له کبله د مرشوب لپاره آزادی رادیو ته وویل
دو نفر شهید است، اینا عرب بودن، مربوط کارمندی خورشید.
دی وای دو کسان شهیدان شوی، دوی د خورشید تلویزیون کارکونکي نه وو. څلور کسان ټپیاندي. په ټپیانو کې د خورشید تلویزیون درې کارکونکي شامل دي. د دې حمله مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. تر دې مخکې طالبان او افغان رسنیو ته ګواښ کړی و چې که د دوی په خبره له حکومتي تبلیغاتو او د دوی پر ضد له خبرونو لاس وانخلي، بریدونه به پرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د خبرو لپاره نن دوشنبه اسلام آباد ته ځي. یو پاکستانی چارواکی آزادی رادیو ته ویلي چې له ویلز سره به یو امریکایي پلاوی هم مل وي. پاکستان ته د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز د دغه سفر زیات جزئیات نه دي روښانه شوي. ولز داسې وخت اسلام آباد سفر کوي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي مرکچیانو او طالبانو اتم پړاو خبرې روانې دي. خلیل زاد د خبرو په لومړۍ ورځ ویلي و چې یوې ښې هوکړې ته چمتو دي، او طالبان هم نشي شي چې غواړي نهایي موافقه وشي. اروپایی ټولنې د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د پولیسو په بېطرفۍ ټینګار وکړ. دا خبره په افغانستان کې د دې ټولنې سفیر او د ماموریت رئیس پیری مایدون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. مایدون پرون د افغانستان په اجرایه ریاست کې د پولیسو د همغږۍ د بورډ په غونډه کې ګډون کړی و چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو امنیت د بحث یوه مهمه موضوع وه. مایدون ویلي چې پولیس باید خپل بې پرېتوب وساتي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی په دې غونډه کې ډاډ ورکړ چې پولیس به د انتخاباتو امنیت خوندي کړي او به طرفه به پاتې شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږم کې شي، خو د امنیت په اړه جدي اندېښنه شته. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. هند خپل کشمیر ته نور سرتیری واستول، او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې له دې سیمې ووځي. په همدې حال کې پاکستان د امریکا له ولسمشر ډانلډ ترامپ څخه وغوښتل چې د کشمیر پر سر د اوږدې لانجې د حل کولو لپاره منځګړتوب وکړي. د پاکستان پولیسو پرون وویل چې هندي ځواکونو د دوو کشمیرونو ترمنځ د کنټرول کرښې له هغې غاړې ګولۍ ورویشتې چې له کبله د پاکستاني کشمیر د سرحدي کلیو په خلکو کې ویره او ترهه خپره شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون یک شنبه د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ په غونډه کې وویل چې هند په داسې حال کې په کشمیر کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو هڅه کوي چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د کړکیچ د حل کولو هلې ځلې کوي. د ایران د سپای پاسداران انقلابی ځواکونو پرون ویلي چې په فارس خلیج کې یو بهرنی تیلوړونکی بیړۍ نیولې ده. د سپا په اعلامیه کې راغلي چې د بیړۍ په قاچاق ځینو عربي هیوادونو ته تیل وړل. په بیړۍ کې 10 لیتره تیل بارو. اردا دولتي خبري اژانس د سپای پاسداران د چارواکو په حواله لیکلي چې دا تیلوړونکی بیړۍ د قضایي چارواکو په امر او همغږي نیول شوې ده. او د امریکا په اوهایو او ټکساس کې د 9 کسانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د پیشي شیطانی کړنې بللې او امر یې کړی چې په ټولو فدرالي ادارو کې به د امریکا بیرغونه تر پنجشنبې پورې نیم ځوړند وي. هغه دا خبره په ټویټر کې لیکلې. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او هم د آزادي رادیو مطالب زموږ په ویب پاڼه کې کتلای شئ. آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org زموږ د ویب پاڼه پته ده. اته بجې او 6 دقیقې شوې. په خطر کې د طالبانو او امریکایانو خبرې نن په دریم ورځ دوام کوي. دوی په کومو مسئلو خبرې کوي؟
امریکایان دا وایي چې د اوربند خبره کوي که یا هغه سیمونه چې امریکایان وزي اوربند قائم کوي، خو طالبان اوس هم دا وایي چې هغه
د بلخ د څلورو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت لري چې امنیتي ځواکونه د ناامنۍ مخه نه نیسي. په کونړ کې د خپلواکۍ د سلمي کالیزې په مناسبت غونډې ته دینی عالمانو او پوهانو وویل
راځئ چې د پردو فکر او مفکوره د ذهن نه وباسو. د مخریبو ګاونډیانو
د موسیقي ملي انستیتوت د خپلواکۍ د سلیزې په ویاړ څلور ترانې جوړې کړې دي. د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. د انصاف او رکو عزیزانو د منډلو لټه هم کوو. دا زموږ د 2 خبرونو موضوعات دي. راپښو لمړی موضوع ته. د خطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو خبرې نن په دریم ورځ هم دوام کوي. د امریکایانو او طالبانو له اتم دور خبرو تمه ده چې دواړه لوري یوی نهایی موافقه ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویلی چې امریکا یو داسې ډیپلوماتیکه حل لار غواړي چې په مټ یې ډاټ حاصل شي چې تر هغه بیا هیڅکله له افغانستانه برید نشي کولی. د دې موضوع تفصیل سفی ولاستانی ځای وړاندې کوي.
امریکا یو وار بیا د افغانستان مسلې ته د یوې ډیپلوماتیکي حل لارې په لټولو او له دغه هیواده د تروریستانو پر نه استفادې ټینګار وکړ. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون یک شنبه په استرالیا کې وو او هلته د افغانستان په اړه د امریکا د دریز بیاواري یادونه وکړه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ واضح کړ چې غواړي یو ډیپلوماتیک حل لار پیدا کړو چې په مټ یې موږ په دغه هیواد کې خپل منابع کم کړو او هم په یو وخت دا ډاډ حاصل شي چې افغانستان هیڅکله بیا په یو داسې ځای نه بدلیږي چې تر هغه ورنا پر امریکا بریټ تر سره کړای شي.
Again becomes a platform where a terror can strike the United States.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خاغلی پومپیو د استرالیا په سیدنی کې د افغانستان په اړه د خپل هیواد دریز داسې وخت بیا یاد کړ چې له هغه ځای زرګونه کیلومتر لري د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د خاص استاد زلمی خلیلزاد او ټیم یې له طالبانو سره په اتم پړاو خبرو بوختي. د خلیلزاد او طالبانو خبرې لشم به پیل شوې او دا ور دوړ لوري یو تړون ته رسیدو هیله مندې خي. دوحه ته د امریکا غږ یو ورغلی خبري ایوب خاورین پرون ماخام ازادي رډیو ته ویل چې د طالبانو لوري د عبدالغنی برادر او د امریکا لوري د زلمی خلیلزاد په مشرۍ په دوحه کې د یک شنبه ورځ غونډه د مازیګر په 15 بجو پیل او تر 8 بجو یې دوام وکړ. هغه ویل د طالبانو او امریکایانو خبرې خورا مهمه ښکاری او دواړه لوري وایي چې خای تړون وکړي.
ډیپلوماټیک کلب د قطر د دولت رسمي مل مستوند دلته مو پښتنه وکړه وای دا د دې هفته لپاره د دې غونډې لپاره آماده شوی ده خو که امکان لري چې دا وغږیږي خو دا دل چې موږ داسې څومره اورو سوي دي نو عمومي تاثر دا ده چې دا به په دې راتلونکو څو ورځو کې د دې اونۍ په جریان کې به پای ته ورسیږي او ډېر امکان شته چې هوکړې ته هم ورسیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد شنبه په خپل ټویټر ویلي وو یوې ښې هوکړې ته چمتو یو او طالبانو هم ښکاره کړي چې غواړي هوکړه نهایي شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین شنبه ټویټ کړی و چې که تړون نهایي شي بهرني پوځیان به ووځي او له مخې به یې له افغان لوري سره خبرو ته لار خلاصه شي. د دوهې ناستې ته یو ورغلي خبریال او لیکوال سمی یوسفزي بیا یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ لا هم ځینې مسایل نه دي هوار شوي او نشي ویلی چې حتما به تړون نهایي کیږي.
امریکایان دا وایي چې د اوربند خبره کوي که یا هغه سیمونه چې امریکایان ووځي اوربند قائم کړي او د امریکایانو د قواو د وتلو په صورت کې جګړې ته شدت ورنه کړي خو طالبان اوس هم دا وایي چې هغه عمومي جنگمندي خبره به موږ هغه وخت کې عملي کوو چې افغان حکومت سره د خبرو میکانیزم معلوم شي او یو څه پرمختګ وشي تر څو موږ مطمئن شو چې خبرونه یو څه جوړیږي. د خبرونه وړاندې ډېر داسې خوشبیني رامنځته شوې وه چې دا ځل خبرې به نهایي خو تر اوسه پورې سړی نشي ویلی چې د خبرونه به حتما یو نتیجه راوځي او په دغه دور کې نهایي کیږي.
د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچی پلاوی د افغانستان د سولې او پخلاینې په تړاو له طالبانو سره له شاوخوا نه میاشت راهیسې څو وار لیدلی. خلیلزاد ټینګار کړی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، له دغه هیواده د تروریزم نه استفاده، دایمي اوربند، بین الافغاني خبرې او د سولې تړون ټول ورته مهم دي او موافقه باید په ټولو وشي، کنه په هیڅ شي موافقه نشي کېدای.
و هم اوریدل چې په قطر کې نن په درېیمه ورځ هم د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه خبرې دوام کوي. ډېر افغانان دغو خبرو ته ډېر خوشبینه دي. عبدالحکیم جمالی د فراه له بکوا ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته پرستولي پیغام کې لیکلي دي چې ډېر خوشبینه دی او هیله لري چې دا ځل د قطر مذاکرات بریالي شي. نظام الدین صافی له کونړ لیکي طالبانو ته وایم چې د خدای لپاره نور جنگ پرېږدئ، راځئ اوربند وکړئ تر سور راتلونکی لوی اختر په امن او خوشی کې ولمنځو. تازه خان سمسور له نګرهار لیکي زلمی خلیلزاد باید په دې پړاو خبرو کې ځان بریالی کړي. خیال محمد خیاط له ګرمسیر څخه لیکي د جنگ شکل اړخونه باید په دې اختر کې حداقل لس ورځې اوربند وکړي. جمعه ګل ظهیر له بادغیس له قادس ولسوالۍ څخه لیکي وایي هیله ده چې جنگ بس شي. غلام سرور نبیزوی لیکلی دی دا ځل ډیره خوشبینی شته چې شکیل خوایبه اوربند وکړي او روغه به وکړي. خو د دې په څنګ کې چې اکثره خلک خوشبینه دي چې سوله به وشي او اوربند به وشي، یو شمیر افغانان په دې اندېښمن دي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ژر ووځي نو د افغانستان حالات به بیا ګډوډ شي او د نوېمې لسیزې په شان به په افغانستان کې د کورنۍ جګړې اور بل شي. افغانان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو ګنګوسیو ویرولي او په دې باور دي چې د دغو ځواکونو له وتلو سره به ګډوډي پراخه او ناامني ډېره شي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بحثونه او د 2014 میلادي کال د اندېښنو تکرار په داسې حال کې چې طالبان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو بشپړ وتل سولې ته د رسیدو د لارې اساسي شرط ګڼي، خلک د ناامنیو په زیاتېدو او د کورنیو جګړو د بیا پیلېدو په اړه اندېښنې ښیي. د دې هېواد یو شمېر اوسېدونکي وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتو وروستیو خبرو اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې هېواد یې په کوم لوري روان دی. سید اسدالله چې له سیاست سره کار نه لري او د کور لګښت د کالیو خرڅولو له لارې ګټي، د سولې د خبرو په ناڅرګند راتلونکي اندېښمن دی. دی په دې باور دی چې د بهرنیو ځواکونو له وتو سره به هېواد اویایمې لسیزې ته وګرځي او حتی که د سولې خبرې نتیجې ته هم ورسیږي، بیا هم دا ویره شته چې د بهرنیو ځواکونو په نشتوالي کې به هېواد له ناوړو پیښو سره مخ شي.
اسما سید اسدالله، باشنده ولایت.
زما نوم سیدالله دی، پلورونکی یم. د امنیت اندیشنه لرو که امریکایی ځواکونه ووزی او له طالبان سره توافق وشي او یو ضمانت واخیستل شي چې نور به جنگ نه کوي شده، او که د روسیې په شان ووزی بیا به کورنی جنگونه پیل شي او له بلې خوا به طالبان هم جنگ کوي که امریکا دلته ووسی شده.
ځینې بیا په دې خاطر چې د بهرنیو ځواکونو وتل به اوږد مهاله سوله راولي خوشبینه دي، خو وایي که د بهرنیانو وتل د جنګ اور تازه کړي، په دې صورت کې له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو ملاتړ نه کوي. فواد احمد د کابل ښار یو بل اوسیدونکی:
کرام چرته وایي خپل نرو باسي که لاړ شي او چېرته افغانستان خدای مت دوټو ټول ته ورکړي خو خپل خپو ودرېږي، د دننه موږ ته به ډېره ښه وي، وړ کار دی او ښه دی.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بحث د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د سولې د خبرو د پیل اساسي شرط دی. طالبانو بیا بیا ویلي چې د دوی د خبرو لوری امریکا ده، او له افغانستان نه به د بهرنیو ځواکونو د مهالویش ټاکل د بین الافغاني خبرو پیل وي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنۍ او د طالب وسلوالو د حضور له زیاتېدو شکایت لري. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې اکثرا طالبان د بلخ او چاربولک ولسوالیو په مربوطاتو کې د مزار جوزجان لوی لارې ته راوځي. له مزار شریف څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب حبیب زی راپور واوري.
د بلخ ولایت اوسیدونکو په چهاربولک، چمتال، بلخ او شولګره ولسوالیو کې د طالبانو د حضور او د حملو له زیاتوالي شکایت کوي. د بلخ او چهاربولک ولسوالیو د مزار جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې پرتې سیمې دي، او اوسیدونکو وایي چې له دوه اونیو راهیسې تر بل هر وخت زیات د طالب وسوالو حملې پکې ډېرې شوې دي. د چهاربولک ولسوالۍ و اوسیدونکو محمد کریم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان سربېره پر دې چې د سړک غاړې ماینونه ځای پر ځای کوي، د مزار جوزجان پر لویه لار د نفتي توکو د لېږد ټانکرې هم دروي او تیل یې پر خلکو خرڅوي. شعیب د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې حتی د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه طالب وسلوال فعالیت لري او پر خلکو خپل رامنځته کړي قوانین او احکام پلي کوي، خو دولت تر دمه د یادو سیمو د امن کولو هڅه نه ده کړې او طالبان له خلکو سره زور او زیاتۍ ترسره کوي. هغه زیاته کړه: د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل سره له دې چې د مزار جوزجان په لویه لار د پنځو امنیتي بیزونو له شتون خبر ورکوي، خو وایي چې بیا هم طالبان په دغه لار د شپې لخوا وسلوالې حملې ترسره کوي. په همدې حال کې د 209 شاین قروردو چارواکي وایي چې له یوې اونۍ راهیسې په بلخ، چمتال او چهاربولک ولسوالیو کې د شاهین ترنامه پوځي عملیات پیل کړي. د شاهین قروردو ویاند حنیف رضایی وایي چې دغو عملیاتو کې 50 طالبان وژل شوي او ډېر شنورې ټپیان دي. د رضایی په خبره چې شاهین عملیات په هوایي او هم په ځمکني توګه پر مخ ځي، چې تر دمه افغان ځواکونو ته پکې تلفات نه دی اوښتي. 50 تنه طالبان وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. دغه عملیات په ګډه توګه دوام لري چې پکې کومانډو ځواکونه او همدارنګه هوایی ځواک ونډه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادولو ده چې د تیرو پارلماني ټاکنو په درشل کې هم چاربولک او چمتال ولسوالۍ په یو وار شدیده نام نشوي، او اوس هم د شته نامنیو په دلیل د دغو سیمو خلک اندېښمن دي چې په ولسمشریزو ټاکنو کې لا ګډون بې برخې نشي. موجب حبیب سای، مزار شریف.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا پوز داعش یا اسلامي دولت د لویدیز لپاره ګواښ ګڼي، خو استخباراتي چارواکي له دې نظر سره موافق نه دي. په دې موضوع نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکنه خپره کړې ده چې په کلولو د امریکا جګپوړي پوځي او استخباراتي چارواکي په دې له یو بل سره ژور اختلاف لري چې په افغانستان کې داعش لویدیز ته څومره خطر پېښولی شي. ورځپاڼه وایي دا اختلاف په داسې حساس وخت کې دی چې د ترامپ حکومت په دې بحث کوي چې آیا امریکایي پوځیان د افغانستان له 18 کلنې جګړې وروسته په دې هیواد کې پاتې شي او که نه شي. نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د امریکا د پوځ قمندانان په دې هیواد کې د داعش ستونزه د امریکا لپاره مخ په زیاتېدو بولي، او وایي چې دا ډله د متحدو ایالاتونو په شمول په لویدیځو هیوادونو کې د حملو د هدایت کولو او تشویقولو وس لري. خو په واشنگتن کې استخباراتي چارواکي له دې نظر سره موافق نه دي او استدلال کوي چې داعش نړۍ ته د تروریزم د صدور توان نه لري. دوی باور لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله چې ځان ته د خراسان څنګه وي یوه سیمه ییز ستونزه ده او ګواښي د لویدیځ په پرتله طالبانو ته ډېر متوجه دی. ورسپانه په عین حال کې لیکي چې د پینټاګون او د امریکا د استخباراتو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو د قوت او په افغانستان کې د دې ډلې د جګړې د اغیز پر سر اختلاف و. نیویار ټایمز لیکي دا چې آیا په افغانستان کې تروریستي ضد ځواک وساتل شي او کنه د جګړې د راتلونکي په اړه د ترامپ د حکومت د داخلي بحثونو مرکزي موضوع ده. ورسپانې د افغانستان د ځانګړو پولیسو د قمندان بریج جنرال احمد عزیز په قول ویلي چې د داعش ډلې بریدونه زیات شوي او دا ډله د خپرېدو په حال کې ده. د می په میاشت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت حملې ته اشاره کړې چې داعش یې مسؤلیت په غاړه واخیست. ګڼو نورو امریکایي او اروپایي ورسپانو د جولای په میاشت کې د یو نیم زر ملکي افغانانو د وژل کېدو او ژوبلېدو په اړه راپورونه او تبصرې خپرې کړي دي. ملګرو ملتو د شنبې په ورځ دا ارقام خپاره کړل او ویل چې د 2018 میلادي کال د می له میاشتې راپه دیخوا افغان ملکیانو ته دومره مرشوبله نه وه اوښتې. واشنگتن پوسټ لیکلي افغانانو ته دومره زیاته مرجوبله له دې سره سره اوښتې چې د سولې هیلې ورکول کېږي. په دې موضوع مو په تیرو دوو ورځو کې ډېر څه لرل. د افغانستان په اړه بله موضوع د خیالي سرتیرو ده چې ملټري کام پرې راپور خپور کړی دی. ورسپانې لیکلي چې د افغانستان په اردو کې یو شمېر سرتیري په داسې حال کې خیالي ثابتېږي چې په دې هېواد کې د دولت وسلوالو مخالفانو حملې ډېرې کړي، ښوونځي بندېږي او په یو شمېر ولسوالیو کې خو حتی هیڅ نجلۍ ښوونځي ته نشي تللی. ملټري کام وایي دا هغه خبرې دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش په درې میاشتني راپور کې بیان شوي او د پنجشنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې شو.
سات اته بجې او 22 دقیقې شوې. ازادي رادیو اوري په کونړ کې د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د منځلو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. دینی عالمانو او پوهان خلکو ته د دې ورځې د اهمیت په اړه معلومات ورکوي. پرون یک شنبه د کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې په دې اړه غونډه جوړه شوې وه. دې غونډې ته د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري ورغلی و او دا راپور یې راستولی.
د تعلیم او تربیه پونزی استاد محمد رضا ظهیر ویل غازی امان الله خان او ملګروی په ډیرو سختو شرایطو کې لانګریزی خکیلاک په 1919 میلادي کال کې ازادي واخستله. کله یرغلګرو او پردیو ازادي خستل اتلان لري، نو ساتلو د پاره هم اتلانو ته اړتیا ده.
دا هیواد د نورو ډیرو اتلولیو ترڅنګ د دې قهرمان دي چې خپل ازادي په تش لاس د وینو په بیا خپه نه راخلي. ازادي کې اتل لري، ساتل یې بیا هم اتل غواړي. او که امان الله خان ته له ازادۍ وروسته سم درنښت ونه شو، دا د کلونو وروسته د امان پر ګدۍ ناست یو څوک دغه ارمانونه ورپوره کوي.
مولوی ضیاءالرحمن الایار وویل افغانان باید د دین، وطن، تاریخ او خپل هویت ساتلو کې سره متحد ووسي او دا یووالی یو اسلامی حکم دی.
دین، وطن، خاوره به مساتلی، د مشرانو تاریخ به مساتلی، د گاونډیانو د دشمنانو سسیال او یا بتی مخ کتللی. هغه چاته وخت او ځای او مقور نه کوچی د افغانستان یو وګړي ته نقصان او ضرر او بدبختی ورسوي.
هغه ویل کله چې هم په افغانستان کې کوم چارواکی د هیواد د آبادی او د خلکو د سوکالۍ لپاره هڅې پیل کړي، پردیو او ګوندیانو پرې د کفر او نورې ټاپې لګولي او خپل ولسونه یې ورپسې راپورته کړي، نو اوس افغان ولس ته پکار دي چې د نورو په خبرو دوکه نشي.
راځي چې د پردو فکر او مفکوره د ذهن نه وباش. د مخریبو ګوندیانو او د لورو پلاتو هیوادونو تخریبکارانو تخریبي اعمال باید د ذهن نه وباش او د خوک افغانستان لپاره په اتفاق او وحدت باندې کار وکړو.
غونډې ته بیلابیلو دینی عالمانو د پوهنتون استادانو او دولتي چارواکو خپلې ویناوې واورولې او په خلکو یې غږ وکړ چې باید په هیواد کې د جګړو ختمولو، د سولې راوستلو او د یو آباد او پرمختللي افغانستان لپاره چې د غازی امان الله خان ستر ارمانو سره یو موټی شي. د استقلال سلمه کلیزه به د روانې لمریزې میاشتې پاتویشتمه نیټه په ټول هیواد کې په پوره جوش او جذبه ولمانځل شي.
د افغانستان د موسیقي ملي انستیتیوت د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ څلور ترانې چمتو کړې دي. څوارلس ورځې وروسته د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه ده. د افغانستان د موسیقي د ملي انستیتیوت مشر احمد سرمست وایي دا سندرې به د خلکو د هیواد پالنې او د یو بل د منلو حس لا پیاوړی کړي. په دې موضوع د واصل وصال راپور واورئ.
هغه سلور سندرې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوې دي نن مخکتنه وشوه. دغه حماسي سندرې د سولې، خپلواکۍ، یووالي او د یو بل د منلو په هدف چمتو شوې دي چې د خپلواکۍ په مناسبت به په بیلابیلو غونډو او پروګرامونو کې وغږول شي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد سرمست د یک شنبه پورسته دغه سندرو د مخکتنې مراسمو ته ویل چې دغه ویډیوي سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې حس لا پیاوړی کړي.
و امروز خوشحاله استیم کې در آستانه تجلیل از صدومین سالگرد
استفاده دی. وای نن ډیر زیات خوشاله یو چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ ستاسو په خدمت کې یو او سلور هغه سندرې چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوی او کول شي چې د ټولنې په ویښتیا، د خپلواکۍ د هیڅ د ژوندۍ کولو، فردي خپلواکۍ، د ماشومان او ښځو د حقوقو په برخه کې مهم رول ولوبوي.
حقوق زن، حقوق طفل، کمینا میتونن در سایه استقلال در این وطن نهادینه شون بازی کنند.
د دغه سندرو کمپوزونه د پښتو او دری ژبې د نوموتو سندرغاړو او کمپوزرانو ډاکټر صادق فطرت ناشناس، مرحوم محسور جمال، قمبر نوشاد او ارسن فهیم لخوا شوې دي. د ارکستر مشر او موسیقار ارسن فهیم په دغه وایي
آهنګای دغه هم ساختیم، پارچای ساختیم کې د بیرون
د وایي نور سندرې او ټوټې مې هم جوړې کړې چې له افغانستان بهر هم وړاندې شوې دي. په دې وروستیو کلونو کې چې انسټیټیوټ کوم پرمختګون لرل، هغه که د زهرا ارکستر دی که د دغه ارکستر، دا شان که د نړیوال سفرونو خبره ده. زموږ د خوانځې توانېدله چې د موسیقۍ له لارې نړۍ ته د افغانستان یو مثبت تصویر وړاندې کړي. د دغه سندرو شعرونه د هیواد د دریو نامتو شاعرانو سلیمان لایق، عبدالغفور لیوال او ډاکټر سمی حامد لخوا پنځول شوی دي. په افغانستان کې ملي سندرې له پخوا څخه دود دي او زیات مینوال هم لري چې له ځینو سره اتڼ هم کیږي.
زموږ شخله آزادي رادیو اوري. په اوهایو او ټکساس کې د نه ویشت کسانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پیښې شیطانی کړنې بللې او امر یې کړی چې په ټولو فدرالي ادارو کې به د امریکا بیرغونه تر پنجشنبې پورې نیم ځوړند وي. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
په اوهایو او ټکساس کې د نه ویشتو کسانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دواړه پیښې شیطانی کړنې بللې او امر یې کړی چې په ټولو فدرال ادارو کې د امریکا بیرغونه تر پنجشنبې راښکته شي. هغه دا خبره په ټویټر کړې. ټرمپ په اوهایو او ټکساس کې د خلکو په مرګ ژوبلې خواشیني ښودلې او ویلي دي چې دی او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ د ټولو هغو خلکو لپاره چې د ده په خبره له دې شیطانی او نه منونکي کاره زیانمن شوي دعاوې کوي. ټرمپ په یو مخکېني ټویټ کې ویلي وو اف بی آی، ایالتي او سیمه ایز پولیس د ټکساس په ایل پاسو او د اوهایو په ډیټن کې همکاري کوي او پولیسو پیښو ته د رسیدګي په برخه کې لومړني ګامونه اخیستي. د اوهایو په ډیټن کې د یکشنبې په ورځ یو وسلوال بریدګر د خپلې خور په شمول نهه کسان په ډزو ووژل او شپږ ویشت نورې ژوبل کړل. د ډیټن د پولیسو یو مسؤل مټ کارپر د بریدګر او پیښې په اړه وویل بریدګر څلېرشت کلن کانر بیتس و، یو سپین پوستی و. د ډزو په پایله کې ټول نهه وژل شوي کسان د اوریګن ناحیې په پنځم سړک
کې وو. On around history.
د ډیټن تر بریدونو دیار لساته مخکې د شپې په شاوخوا یوه بجه د ټکساس په الپاسو کې هم یو بل بریدګر شل کسان ووژل او شل نورې ټپیان کړل. برید د الپاسو په یو لوی پلورنځي کې وشو. د دل پاسو خار شپګلک واتیازر نفوس لري چې د ټکساس ایالت په لویدیس کې د مکسیکو پر پوله پروت دی او د هسپانوي ژبو امریکایانو یو لوی شمیر په دې خار کې ژوند کوي. یو وشتکلن ځوان پټریک کروسس تر دې پیښې وروسته ځان پولیسو ته تسلیم کړ او بندي ده. یو داسې سند چې ویل کېږي کروسس په انټرنیټ خپور کړی و له توکمپال او نشنالیستو څرګندونو ډک ښکاري. په دې سند کې ویل شوي چې دا برید د اسپانوي توکمو لخوا د ټکساس د اشغال په ځواب شوی. د ټکساس والي ګریک اباټ ایل پاسو سیمې ته تللی او په دې اړه یې خبریالانو ته خبرې وکړې. موږ د ټکساس د یووالي لپاره ژمن یو او هر هغه څه چې په وس مو پوره وي د دې پیښې له قربانیانو سره یې مرسته کوو. له هغو خلکو هم مننه کوو چې لومړني ګامونه یې اخیستي. که څه هم برید ډېر لوی و خو هغوی وتوانېدل د بریدګر لخوا د ډېرو خلکو د زیانمنېدو مخه ونیسي. د مکسیکو جمهور رئیس اندریس مانویل په خپل ټویټر پاڼه ویلي د پیښې په اړه خواشینی دی او مکسیکویان هم په قربانیانو کې شامل دي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ